دا مشال لري دا محل په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې دي. په یو بل خبرونه کې زه ګل ایاز او شاهین بنیره درته هر کله وایو. د کرونا وایرس له وجې د مشال لري ځانګړي خبرونه تاسو لپاره راوړی دي. په دې غړي کې مو د ځانګړي څلور رپورټونو ترڅنګ یو ځانګړي پروګرام تاسو لپاره لرو. کومړې بعد پاکستان افغانستان او نړۍ د تازه خبرونو ځان خبر کو چې شاهین بنیره وړاندې کوي.
سلام شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان د میرالی پیدک سیمه کې جرګی له حکومت په سیمه کې د امن بحالولو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کرونا وایرس سلور اتیا نورو کسانو ژوند بایللې دي. او امریکا کې د نیویارک نیولی بیا تر لاس انجلس پورې په لسګونو ښارونو کې ګرز بندیز لګېدلې. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د میرالی پیدک سیمه کې جرګې له حکومت په سیمه کې د امن بحالولو غوښتنه کړې ده. پرون د امن په نوم په دې لویه جرګه کې د سیمې قبایلي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. د جرګې ګډونوالو غوښتنه کوله چې حکومت دې په سیمه کې د هدفي وژنو او بمي چاودنو د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. که سم حکومت او امنیتي ادارو په سمدستي توګه د جرګې د غوښتنو په اړه سندې ویلې، خو له دې وړاندې ویلي وو چې په سیمه کې تر ډېره حدا امن پځای شوی دی. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس سلور اتیا نور کسان مړه شوي او تر سلور زره زیات نوي کسان پی اخته شوي دي. دا ډول په ټول هیواد کې د جون تر درېمې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر اتیا زره سلور سوه درې شپېته ته رسېدلې دي. بلخوا له دې وایرس ټول ټال شپاړس سوه درې اتیا کسان مړه شوي او تر اووه ویشت زره زیات بیرته روغېدلي هم دي. کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راڅرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټولو هیوادونو ته خپور شوی دی. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر ولنوخاره د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی او سنې غړي میا جمشید الدین کاکا خیل له کورونا وایرس مړ شوی دی. د نوموړي زو ویلي چې پلار یې تېره شپه د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه او نن به د نوخار زیارت کاکا صاحب کلي کې خاورو ته سپارل کیږي. میا جمشید د خیبر پختونخوا په تیر حکومت کې د اکسایز او ټیکسیشن وزیر او په دویم ځل د پاکستان تحریک انصاف پر ټیکټ له نوخاره د صوبایي اسمبلی غړي منتخب شوی وو. نوموړی په خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلی لومړی غړی دی چې له کورونا وایرس یې ژوند بایللی دی. د افغانستان د سرخار کابل په وزیر اکبر خان جماعت کې بمې چودنې د دغه جماعت خطیب مولوي محمد ایاز نیازی وژلې دی. د کورونا چار وزارت وایي چې پیښه تېر مخام شاوخوا اووه نیمې بجې هلته له مخکې پټکل شویو بارودي موادو د چاودېدو له کبله رامنځته شوې ده. د وزارت ویان طارق آرین وایي چې په چودنه کې د مولوي نیازی په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د افغان ولسمشر دفتر پرون ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې پر جوماتونو، روغتونونو، ولسي وګړو او عامو ودانیو ترهګر بریدونه کول بشري ضد جنایت دی. وسلوالو طالبانو په دغه چودنه کې لاس لرل رد کړي او تر اوسه کومې بلې وسلوالې ډلې هم د برید ذمواري نه ده منلې. امریکا کې له نیویارک نیولې بیا تر لاس انجلس پورې په لسګونو ښارونو کې ګرزبندیز لګېدلې. د اقدام لغې وروسته پورته کړل شوی چې هلته د پولیس لخوا د یو تور پوستي د وژل کېدو وروسته پرون په اوومه ورځ هم په بېلابېلو ایالتونو کې لسګونه زره کسانو مظاهرې وکړې، خو په ځینو سیمو کې د شپې مهال تشدد او لوټل هم وشول. اخوا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایالتونو پر ګورنرانو فشار زیات کړی چې د حالاتو د کنټرول لپاره ملي ساتندویان ورغواړي. ټرمپ له دې وړاندې ویلي وو چې که ګورنران پریکنده ګام وانخلي نو دوی به له پوځي عملیاتو کار واخلي. نوموړي ویلي وو چې د بلوو او شکو بندولو لپاره به ټولې فوځي او سرکاري سرچینې وکاروي. په دغه هیواد کې وروستۍ بلوي او مظاهرې لاغې وروسته پیل شوي چې د مې په 15مه د مینیسوټا ریاست په میناپولیس ښار کې جارج فلوید نومي یو بې وسلې تور پوستې تن د پولیس لخوا د نیولو پر مهال وجل شو. د فلوید په وجنه تورن پولیس افسر نیول شوی دی. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه به د مشال اړینه واوریدل چې شاهین بنیري وړاندې کول. قدرمنونکو لړمل سره سم په دې غړې کې تاسو لپاره د ادم خان او درخانۍ کیسې ترڅنګ یو څو رپورټونه هم لرو. د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو د کرونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټول بند اعلان کړ. د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه ولګول او خوندزی هم وتړل او چې په ځینو هیوادونو کې ټول بند نرم شوی او یا د ختمېدو په پړاوونه کې دی او ځینو هیوادونو د خوندزیو بیا پرانستل فیصله کړې. نو دا پوښتنه پیدا شوې چې ماشومان تر کومه حده د کرونا او وایرس د خپرېدو سرچینه او مهم وجه ګرځېدای شي. پامیر ساحل د ساینس پوهانو د بحث پر اساس د پوښتنې ځواب لټولو هڅه کړې.
د 2019 زیږیز کال تر دسمبر وروسته د څو میاشتو په موده کې کورونا وایرس له چین د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد خپور شو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د وایرس مثبتې پیښې د هر عمر په کسانو کې ثبت شوې دي. د سازمان په وینا د لوی عمر لرونکو کسانو په نسبت په صحتمند ماشومانو او ځوانانو کې د کووډ 19 ناروغۍ علامات نرم وي او ډېر یې نه ناروغه وي. تر اوسه د شویو څېړنو پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کله یو کس وټوخیږي، وپرنجیږي او یا له بل کس سره خبرې کوي نو لخلې او پوزه یې وتونکي واړه څاڅکي کولی شي چې وایرس خپور کړي. دا څاڅکي درانه وي نو تر لرې پورې نشي تللی بلکې لاندې پریوځي. نو د سازمان په خبره که څاڅکي پر یوې سطحې پریوځي او بل کس ورته لاس یوسي او بیا خولې پوزې یا سترګو ته لاس یوسي نو کېدای شي چې په کورونا وایرس اخته شي. سازمان همداراز زیاته کړې چې رواني څېړنې ارزوي او د هغو پر اساس به وخت نا وخته د وایرس د خپرېدو په اړه نور معلومات هم شریک کړي. دلته یوه پوښتنه چې په اړه یې لا هم څېړنې روانې دي دا ده چې ماشومان تر کومه بریده د وایرس نورو ته د خپرېدو سرچینه ګرځېدای شي. دا چې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووډ 19 په اړه د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې څېړنې لا هم روانې دي نو ځکه د دې ډول پوښتنو په اړه ساینس پوهان غوڅ هیڅ نشي ویلی. د پاکستان په ګډون په ګڼو اروپایي، امریکایي او آسیایي هیوادونو کې د وبا خپرېدو مخنیوي په موخه ښوونځي تړلي دي او په ځینو هیوادونو کې د بیا پرانیستو پریکړه هم شوې. همداراز جرمني او ډنمارک ښوونځي بیا پرانیستي دي او آسترالیا او فرانسې په راتلونکو اونیو کې د سکولونو پرانیستو ویلي دي. په پاکستان کې حکومت د جولای تر 15 پورې د ښوونځیو تړلو امر کړی خو هلته ماشومان اکثر په کوڅو او له کور سره په نږدې ځایونو کې سره یو ځای کېږي او لوبې کوي. د کوچني اختر په ورځو کې په کوټه کې ګڼ ماشومان میلو ته هم تللي ول. ساینسي څېړنیزه مجله نیچر د برتانیې د ساوت هیمپټن روغتون د ماشومانو د ناروغیو څېړونکي الاسایډر منرو لخولې وایي ماشومان په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو لویه سرچینه نه دي او شواهد د ښوونځیو بیا پرانیستو په حق کې دي. خو د هانګ کانګ په چینایي روغتون کې د تنفسي ناروغیو څېړونکی ګیری وونګ له دې خبرې سره موافق نه دی او نیچر مجلې ته یې ویلي چې تر هغو چې بالغان په ټولنه کې د وایرس د خپرولو سبب ګرځي د ښوونځیو پرانیستل به هم د خپراوي لامل شي. د استرالیا په برسبن کې د کوینزلند پوهنتون د وایرسي چارو څېړونکي کریستي شارټ هم په یوه شننه کې دې نتیجې ته رسیدلی چې په یو شمېر هیوادونو کې ماشومانو لومړی کور ته وایرس نه دی وروړی. خو وونګ وایي دا شننه ځکه کافي نه ده چې پکې څېړونکي یوازې هغه کورنۍ مطالعه کړي دي چې پکې وارله مخه د وایرس پیښې موجودې وي. په برتانیا کې د ماشومانو د ناروغۍ او روغتیا شاهي پوهنځی وایي ډیری ماشومان چې وایرس لري هم نو د ناروغۍ علامات نه لري. همدا لامل دی چې دا خورا ګران کار دی چې وویل شي چې آیا ماشومان د کووډ 19 ناروغۍ د خپرېدو سرچینه ګرځېدای شي او که څنګه. د اسلام آباد د شفا نړیوال روغتون ډاکټر ناصر خان وایي د ساینس پوهانو د دواړو ډلو خبرې تر یوه بریده سمې دي. دی وایي وایرس چې د هر انسان وجود ته داخل شي او هلته په خلیو کې خپل شمیر لوړ کړي نو هغه وړجن دی او نورو ته هم خپرولی شي.
ماشوم هم د دې وایرس په خورولو سبب ګرځېدای شي. دا داسې ده لکه چې انسان دی، ماشوم دی که غټ دی که وړوکی دی او وایرس هغه وجود چې یو ځل ورتنه وته د هغه په وجود کې خور شو نو هغه سور شو یعنی هغه ذریعه شو او چې هر چا ته مخامخ کیږي ټوخیږي پرنجیږي یا بیا سیز داسې سیز لاس لګی چې په هغه باندې بیا د هغه سړی لاس کیږي او خپل خولې له سترګو نه یوسي هغه ته به دا وایرس لګیږي.
ناصر خان وایي د ساینس پوهانو د هغې ډلې له خبرې سره هم تر یوه حده متفق دی چې وایي ماشومان ښایي د کورونا وایرس د خپرېدو لویه سرچینه نه وي.
تلم چې موږ د وایرس سره نومره وسره زمونږ خپل وجود چې دی نو دا وسره جنگ کوي قوت مدافعت ورته موږ وایو هغه دا وایرس کمزوری کوي. نو په ماشومانو کې چونکې قوت مدافعت زیات کوي همدغه وجه ده که زیات نه بیماریږي نو همدا وجه باندې که دغه وایرس دې ماشوم ته ننوته او د دې امیونیټي په دومره سترانګ وه چې دا وایرس یې کمزوری کړه راران دی کړه نو د دو نه بیا بل چاته لګېدو هغه اثر چې دی هغه کم زه د دې کې د څه کس وارث وزن او چې په خپل کمزورې دی او په هغه کې دا دومره زیات خوشي چې دا هغه ټوخي او پنځه سره دا د وارث ډیر غټ مقدار غورځي نو د تیبي له ها سره کوم وایي نو دا موږ وارث لوډ وایو نشي یو غټ سره او انفیکټډ کس یا بیمار کس هغه دغه طرفه په وارث لوډ بل چاته زیات وي د ماشوم نه بدغه وارث لوډ کم وي.
ډاکټر ناصر خان زیاتوی چې دا ویل چې له ماشومان نورو ته د وایرس د خپرېدو هیڅ خطر نشته بې ځای او ناسم خبره ده. د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز هم پر خپل وپاڼه ویلي دي چې له وایرسه د ځان ساتلو یو مهمه لار له ګڼې ګوڼې او خلکو څخه فاصله ساتل دي. مرکز وایي که ماشومان بهر لوبو ته وځي هم نو باید له نورو ماشومانو څخه لږ تر لږه دوه میټره فاصله وساتي. په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د لویانو په څیر په وایرس اخته ماشومان هم باید په کورونو کې ګوښه او قرنطین شي چې نورو کسانو ته ناروغي خپره نه کړي.
په پاکستان کې ځینې خبریالان د کورونا وایرس څخه ځان ژغورنې لپاره په کور کې کار کوي چې ډېر یې لا هم دفترونو ته ځي او په خبرونو پسې بهر وځي. د خبریالانو د حقوقو لپاره کارکوونکي اتحادیې وایي دا کار پر دې وایرس د اخته کېدو خطر زیاتوي. د دې اتحادیو تر مخه دا مهال له سلو زیات خبریالان په کورونا وایرس اخته او لږ تر لږه پنځه ترمړ شوي دي. دوی وایي له دې وایرسه د خوندي پاتې کېدو لپاره ځانګړي جامې او د کار داسې مهالوېش ته اړتیا لري چې ډېر کارونه له کوره وکړی شي. د خبریالانو د ځینو اتحادیو صحافیانو ته ماسکونه دستانی او ځانګړي کمیسونه ورکړي خو وایي دا کافي نه دي، بلخو حکومت ویلي چې په سختو شرایطو کې کارکوونکي خبریالان اتلان دي او دوی یې له کورونا وایرسه ساتلو لپاره مرسته کوي. په دې اړه له بشیر ګواښ نور تفصیل اورو چې د یو خبریال د هغه راپور په آواز پیلېږي چې د نوموړي خپل ټلویزیون ته ورکړی دی.
له کورونا وایرس رغېدلی آصف شهزاد تازه خپل دفتر ته ورسون او یو ځل بیا یې د راپورونو ورکول پیل کړل. هغه او ورور یې واجد شهزاد چې په پېښور کې په دوه بیلابیلو ځایي ټلویزیون چینلونو کې کار کوي درې هفتې مخکې په دې وایرس اخته شوي وو.
هسپتالونو ته وتلو، نور چې کوم دغه علاقې چې کم کرنټاین شوي دي هلته بیماران به وو، نو هغه علاقو کوریج به مونږ کولو. نو دې دوران چې کم دی نو مونږ پتا نه لګی چې څنګه دې وایرس شکار شو.
آصف شهزاد د مای په اتیشتما مشال ریډیو ته ویل چې دوی په ناخبرۍ کې دا وایرس له کارا کوړ ته یوړ او تر ټیسټونو وروسته ورته معلومه شوه چې نه یوازې دوی بلکې د کور له شلو غړو یې ولس په دې وایرس اخته شوی دی. شهزاد خوشاله دی چې کورونا وایرس یې د کورنۍ کوم غړی ونه واژه او ټول ترې جوړ شول، خو اندېښمن په دې دی چې څنګه یې دوهم ټیسټ منفي وخود سمدستي دفتر کار ته ور وغوښت.
جرنلستان چې کم ماحول کې کار کوي لګیا دی، ډېر مشکل ماحول دی. نه دلته سیفټی کټس چې کم دی ملاویږي، نه چې کم نور پروتوکول دی هغه ملاویږي. دلته صرف چې کم دی گایډ لاین جاری کړي شي چې را تاسو ماسک اچوئ، دستانه اچوئ، بس چې باروزه نو لا خیال کوي. بس صرف اماغه ایس او پی جو پرچه باندې لیکلې مونږ ته ملاويږي. باقی چې کم دی گلوز بزان لا خپل خپل پیسو باندې باخلی، ماسک بزان لا خپل پیسو باندې باخلی. نو ډیوټیان چې کم دی مسلسل روان دي، اس قسمه چټیان کم دی نه ملاويږي. دا تقریبا یو میاشو سوز چې کرونا ښکار شوی منو کور کې ما، نو اوس زموږ ټیسټونه نیگیټیو رااله نو ډیوټي لا زم لګیا ما.
آصف شهزاد د پاکستان یوازنی خبریال نه دی چې کورونا وایرس وهل دی. د خبریالانو وفاقي اتحادی یا فیډرل یونین اف جرنالیست له خوا مشال ریډیو ته د لیګلو شمیرو درمخه د میتر اتشتمې پورې په دې وایرس یو سل اتیش رسنوال اخته شوي او لږ تر لږه پنځه تیمړه شوي دي. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د دې مرګونو د زیاتېدو مخنیوي لپاره په خبرو کړو لارښوونو کې ویلي چې خبریالان باید له لرې اواز ثبتونکي مایکونه وکاري، کیمرې او نور استعمال کړي شیان پاک وساتي او په خبري غونډو کې له یو بل لری کینی. خو په پاکستان کې هر ورځ کې دونکو خبری غونډو کې خبریالان د یو بل سره جخت ناسوي. د مای پات اجتماع په لاهور پرس کلب کې د اداکارې عظما خان په خبری غونډه کې دومره ډیر خبریالان او کمروال وو چې په کوټه کې نور ځای نه و پاتې. د روغتیا نړیوال ادارې د معلوماتو تر مخه کورونا وایرس په ګڼه ګوڼه کې ژر خپریږي، نو ځکه دې خلک له یوه بله لږ تر لږه درې میټره فاصله وساتي، ماسک دې وکاروي او لاسونه دې ډېر ډېر په صابون ومینځي. د خبرلانو د حقوقو لپاره کارکونکو تر ټولو لوی اتحادي انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست په خپل پاڼه لیکلی چې دغه لارښوونو په رڼا کې 146 هیوادونو کې خپل 600,000 غړو خبرلانو ته ځانګړي اصول اعلان کړي دي. د ادارې زیاته کړې چې رسنۍ باید په خپلو دفترونو کې کارکونکي د یو بل سره نږدې کېننه او چاپیریال پاک وساتي. البته د دوی په خبره له دې وایرسه د ځان ساتنې تر ټولو بهترین لار د دفتر په ځای له کوره کار کول دي. د کوټې خبریال سید علي شاه هم داسې کوي. سید علي شاه د مای پاتشتما مشال ریډیو ته ویل د کار او رسپانې او ویب ته لیکل دي چې د ټلویزیون د خبرلانو په نسبت له کوره کار اسانه دی، خو هغه وایي حکومت کولی شي د ټکنالوژۍ په کارولو سره رسنیو ته د ضرورت وړ ویډیوي غږیز او لیکلي مواد ورولیږي او په دې توګه د خبرلانو له ورټولولو او کرونا وایرس له خپرېدو مخنیوی وکړي.
صورتحال داسې دی چې د نن د ټکنالوژۍ په دور کې زما په فکر سره خبریالان په کار دی د خپلو دفترو سره یا د خپلو کورو سره ریپورټینګ وکړي. په هغه کې به د دوی ژوندون بچاوي او دوی به د دې نه جوړی سره لیري وي، او کم چې د حکومت چې کم چارواکي دي هر ورځ پریس کانفرنسونه دي یا خپل بیانونه دي، نو هغه په کار دی سمپل یو ویډیو میسج ورکړي، بیا که ټی وی چینل وي که اخبار وي که ریډیو وي که نور چې څه میډیم دي د کمیونیکیشن که ټولنیزې رسنۍ وي، نو هغه به بیا هغه چې کم معلومات دي هغه به تر اولسه پورې رسوي. نو زما په فکر سره دا وخت لکه د پاکستان چې څه یونیورسټیز دي هغه ډیجیټل کلاسز شروع کړي دي، طالب علمان په کورو کې ناستی زدکری کوي، نو داسی د خبریالانو پاک لم کېدلای سي.
سید علي شاه د خبریال په توګه له صحافت سره تړلو هغه 2.5 لک کسانو څخه دی چې د پاکستان الکترونیک رسنۍ او د څارنې ادارې پیمرا تر مخه په دې هیواد کې په کار بوخت دي. د دې ادارې پر ویب سایټ خپاره شوی د 2019 کال معلومات ښیي چې په پاکستان کې 300 ورځپاڼې او 2500 ریډیو سټیشنونه شته دي. همداراز 96 ټلویزیون چینلونه دي چې 40 ساعته خبرونه لري.
کورونا بے قابو، ملک میں ریکارڈ 57
پاکستان میں کورونا وائرس تیزی سے
عام خبر آپ تک پہنچا ہے قمر زمان قاہرہ کا آصف علی زرداری
اسٹوڈیو خبریدن کو دغو تازہ خبرونو یا بریکنگ نیوز لپارا د پیخو لزایا شیبہ پر شیبہ معلومات او د نورو تلی رساتہ خبرونو لپارا ډیرو ویڈیوگانو تا ضرورت ہوئی. د پاکستان خبرلانو وفاقي اتحادیه فیډرل یونین اف جرنالست وایي له دې عمل اکثره خبرلان هر ورځ وړو او لوی غونډو ته د پوښښ لپاره لیږل کیږي. د دې اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار د مای په 18مه مشال ریډیو ته ویل د رسنیو له مالکانو سره یې خبرې شوې او له حکومت یې غوښتي چې پر هغوی فشار واچي چې بهر ته د راپور جوړولو لپاره د خبرلانو ته کم کړي.
د ګورنمنت سره دا دغه کو چې ګورنمنت او زموږ میډیا هاوسز چې دي اغا دا دوڑا چې دی دا دغه ایس او پی سٹه کی صافیان د پاره چې هغه په فیلډ کې کار کوي هغه ته چې دی ماسک انشور کی او دغه سینیټایزر پرسنل یوز ته پاره ورکی چې دی زی خپل لاس دغه کی گلوز دغه کی بیا هسپتالو ته کوشش وکي چې هغه چې دی لوړ نسی. دریم نمبر باندې بیا زموږ دغه راځي چې موږ خپل خلق ته دوای چې ایس او پی باندې عمل وکي اوائڈ کی هسپټلز ته لوړ نسی او هاسپټلز ډیر ضروری دي نو بیا پروټیکټیو سوټس یا کټس چې دي وادي غوندي اور اغوی چې دی هلته ولاړ سي خپل کوریج وکړي.
د راولپنډي او اسلام آباد خبرلانو اتحادیې د مئی په 13مه په نېشنل کلب کې د یوې غونډې په مهال خبرلانو ته زر جوړی ځانګړې جامې وویشلې. په دې کې ماسکونه، دستانی او خاص کمیسونه شامل وو چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د کار په وخت کې ګټه اخیستل کېدای شي. دا وایرس د 2019 کال په دسمبر کې د چین له اوهان ښار را پیدا او اوس د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې خپور شوی دی. په پاکستان کې د دې وایرس په اړه شمیري خبرونکي سرکاري ویب سایټ لیکلي چې د مئی د 9مې تر سهار پورې په دې وایرس 48,000 او 20 خلک اخته شوي، 1,513 او 2,313 غېدلې دي. په مړو شو کې د پېښور خبریال فخر الدین سید هم شامل دی چې د مئی په وشتمه د شپې ناوخته یې سا ورکړه.
هم سید فخر الدین سا کو خراج تحسین پیش کرتے سلام پیش کرتے.
دا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار اجمل وزیر دی. هغه د مئی په اتشتمه په پېښور کې وی خبری غونډې ته وویل چې د فخر الدین سید کورنۍ سره به مالی مرسته او له کورونا وایرس د خبریالانو د ساتلو کوشش کوي.
مئی خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعلی محمود خان صاحب کی طرف
زه د خیبر پښتونخوا حکومت او وزیر اعلی صاحب لخوا د فخر الدین سید کورنۍ سره د لسو لکو روپیو د مرستې اعلان کوم. پیسې هیڅ هم نه وي، خو موږ غواړو تاسو ته ووایو چې حکومت د خبریالانو ملګری دی او ستاسو قرباني ستایي. موږ د کورونا وایرس څخه د مخنیوي لپاره د کار په وخت ځینې لارښوونې کړي دي. د دې د عملي کولو لپاره د رسنیو سره خبرې اترې کوو. تاسو ته معلومه ده چې دا وایرس د بی احتیاطۍ له امله خپرې شي، نو هیله ده د دې لارښوونو په عملي کولو کې راسره همکاري وکړي.
حکومت کے ساتھ آپ لوگوں نے کوآپریشن کرنی ہے.
اجمل وزیر خبرلانو ته د حکومت لخوا د هغو ځنګړو جامو د ورکړې پاړه څو ونه ویل چې د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق اوانی د مئی په 13مه په اسلام آباد کې په نېشنل کلب کې د ورکولو اعلان کړی و. اوان اوس په خپل دنده نه ده پاتې او په ځای راغلی چارواکي شبلی فراز په بیلابیلو خبری غونډو کې د کورونا وایرس له امله راولاړو شو حالاتو په وخت کار کولو له امله خبرلان اتلان بللی، خو هغوی ته د ځانګړو جامو د ورکولو د پلان پر مخ بیولو په اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای وایند انور شهزاد د مئی په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی سره دغه جامې شته او کله چې ورته د اطلاعاتو محکمې وویل دوی به یې خبریالانو ته وسپاري.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
لکور می د قومي اسمبلی غړی او نامتو سیاستوال منیر خان اورگزی د جون پر 2 نیټه سا ورکړه. اورگزی د خپلې نرمې لهجې او لوی زړه له کبله د ولس ډیر خوښ وو او څلور وارې د قومي اسمبلی چوکۍ لپاره منتخب کړی وو. منیر اورگزی د فاټا د پارلماني مشر په حیث په همدغه سیمه کې د اصلاحاتو او پرمختیا لپاره یو مهم کردار لوبولی دی. د هغه د ژوند او سیاسي مزل په اړه د شاهین بنیری راپور اورو.
منیر خان اورگزی د 1950 د ستمبر په 6مه نیټه په کورمه کې زیږیدلی وو. په پړه چنار کې د خپلو وړومبیو زده کړو نه وروسته یې د پېښور پوهنتون څخه د ماسټری ډیګري اخیستې وه. منیر اورگزی د سیمې د نورو خلکو په شان د روزګار په لټون کې دوها قطر ته لاړ، چرته چې له وړاندې د کورنۍ نورو غړیو هم کاروبار کاوه. د هغه یو ملګری فیروز اپریدی وایي چې منیر اورگزی د 1978 خواوشا دوحه ته تللی وو او په ډیره لږه موده کې خپل کاروبار وغځاوه. نوموړی زیاتوي چې منیر اورگزی تل په دوحه کې د میشتو پښتنو خدمت ته حاضر وو او د هغوی مرسته به کوله.
کمال کار پکې دا و چې د ایم ایل ایم شو، د پارلماني لیډر شو، خو دغه چې کوم زاړه دوستانو هغه د بالکل نه پرېخول او دا په خپل پسې ټلیفون کاوه، په خپل پسې ورکور لم ورتلو او موږ ته به دا بار بار وې چې راکزه پارلماني لیډر شم یا ایم ایل ای شم یا حتی وزیر اعظم شم یا گورنر شم، نو بیا هم تاسو زما ملګری دی ابتدایي ورځو او زه تاسو چې کوم مطلب د چې تاسو دغه نه ملګرتیا خوږی ورځې او هغه ماته یادې کې وزر شه پرېخوې او تاسو میرا بریو کې چې زما نه چې کده ډډه مکوئ. منیر چې کده به حیثیت مجموعی یو ډیر ښه انسان، یو ډیر ښه لیډر، یو ډیر ښه وګړی، په هر لحاظ سره چې کده یو مکمل انسان وو.
په کال 2002 کې منیر اورگزی وطن ته راستون شو. په سیاسي هلو ځلو کې برخه اخستل پیل کړل. هغه د 2002 په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت سره کامیابی ترلاسه کړه او تر اوسه څلور ځله د دغه چوکۍ لپاره منتخب کړل شوی وو. خو د هغه سیاسي مزل دومره آسان نه وو او وخت په وخت د وسلوالو ډلو لخوا ورباندې بریدونه ترسره شوي وو. په دغه اړه خبریال رفت اورگزی وایي.
هغه ځانمرګ بری چې دی باندې شوی دا هغه ذمہ داری هم طالبانو قبول کړی و. بل یو ډیره اهم خبره دا چې کله په 2011 کې کرنل امام چې کوم مطلب تحریک طالبان پاکستان مطلب لکه وزیرستان کې چې دی دا اول اغوا شو بیا الته چې دی د مړکړو نو د دې ویډیو هم جاری شوی و. په هغه ویډیو کې چې دی حکیم الله مسعود دا هغه وخت چې طالبانو کمانډانو نو هغه بقیدا چې دی د منیر ورغزی نوم غسته و چې دا هغه سړی دی چې چا زمونږ خلک چې دی هغه مطلب حکومت ته سپارلې دي. نو هغه وخت کې دا منیر ورغزی چې دا زیاتره چې دی لکه دی ته تریټ شو دا به مطلب په خپل علاقې کې نو اورډر په مشکل باندې هغه علاقو ته تلو.
له سیمې د صوبې د اسمبلی غړي محمد ریاض وایي چې د منیر ورغزی د سیاست طریقه کار جرګې مرکې او مفاهمتو د نوموړي په وینا منیر ورغزی تل دا هڅه کړې چې د قبایلو د حقونو په مبارزه کې د خبرو اترو للارې د ستونزو هواري راوباسي او د ژوند تر اخري شیبه هم دغه کار پر مخ وړې دي.
ترن کنابل ورځ راغلی او د کوم فکروم کې د شاملاتي راغو کومې لانجې د وی شروع د متنازع ځایونو باندې لکه بلچ خیر شو لکه څنګه اسګړی مقبل شو ارونه موږ د مقبل یو جرګه کړی و ته هزار هلو زرو او تکلیف د فار دلته کې راغلی او خپل د حد لپاره به ډېر سخت کوششونه کول او ډېر تکلیف به کول او د دې ډېره کمی به خلکو ته محسوسه شي.
منیر اورغزی په قامی سمله کې د پارلماني مشر په حیث د غلطا د اصلاحاتو او قبایلی ولز د حقونو لپاره هم یو مهم کردار لوبولې دي او د وفاقي حکومت لخوا ورته نشان امتیاز ورکړل شوی وو. هغه د شوګر او زړه په ناروغي اخته وو خو په دې وروستیو کې د کورونا وایرس هم ښکار شوی وو. د کورنۍ غړي وایي چې د جون په دویمه نیټه د زړه د دورې لکبله سا ورکړه او په کورمکه په خپل کلی کې خاورته وسپارل شو. د پاکستان ولسمشر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په ګډون د سیمې سیاسي او ولسی مشرانو د هغه په مرګ د خپل خپګان او خواخوږي څرګندونه کړې ده.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوري. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
خدمونکو تاسو د مشال اړیکو خبرونه ته غوږی. د کرونا وایرس لوجې د مومندو د حلمزه کرکټ اکیډمي هم بندا پرته ده. د کرکټ لوبغاړي د اکیډمي د بندیدو لوجې په کورونا ناستي. د کرکټ اکیډمي د پاکستان کرکټ بورډ سره رجسټرډ ده او د کرکټ اکیډمي جوړونکي نور صاحب په وینا دلته به روزانه شپېتو پورې تنانو لوبه کوله او زده کړې کولې، خو د کرونا وایرس لوجې د اکیډمي تړل شوې ده. نور تفصیل شانواز ترکزی پر رپورٹ کې ورو.
د کرونا وایرس له وجه د کرکټ لوبي هم ولاړې دي. په شو قدر کې د پاکستان کرکټ بورډ سره د رجسٹر حلیمزه کرکټ اکیډمي هم د تیرو دونی میاشتې راهسي بند ده او د دغه اکیډمي مشر نور صاحب حلیمزه وای چې دلته هر ورځ ډیر شتنان کرکټ لوبي له او د ډیر شونه زیات ماشومان او ځوانان کرکټ لوبه زده کول لا راتلل خو اوس ناراضي.
زمون خزړه کیږي چې را زمونږه د اساسو هغه سیستم هغه رنگ رواني دغه مین وجه دا چې را غا دلته مونږ پیسې لګولې دي او مونږ چې را کم اس کم کوم ته غټه نه کیږي چې زمونږ د اساسو مطلب اون درېږي دا شال نشي خو بل د دیوبا په حق لچ مونږ کمی خبر یو نه دغه نه مونږ یریګو د اساسو چې کم ده دا غب غړن نه دینو ګیم وترول زمو پټا سوپر لیگ میچونه شروع پای کې زمو فائنل راوند کې دا خبره خورش ولا پی ایس ایل چکل بند شو نو دلته لوکل کرکټ بند شو.
د دغه کرونا د وجې نه تاسو به د کم مالی تاوان وی یا کم د چا در سره صدا سی خبره تر کړې وی چې زرت دا کوم ادا کوم اغم څه تاوان کړی دی او کدا غي د سل وضاحت وکړي
به واپډي والا دا خبره کړې و چې را مونږ دلته یو د ډې مواله سره میچ کو چې پای کې کامران اکمل شو، محمد اسیب شو، سلمان بټ شو، د واپډي عرفت الله مومن شو ایون مدل تنه مونږ یو میچ کو ناغي خپل چې کم دی د کمانډنټ صاحب رالو اينه مونږ صدا کړي چې هغه مونږ د دې ده کې د باتھرومونه به ټیو کړي وي د اوبو سیستم به راته ټیک کړي وي دی و مونږ په چار دیوالی و کی یا مونږ را کور کی ناغي و دې را سره کړي وي نو باقاعده مونږ ته لیټر شوی چې تاسو رډی شي باقاعده به کې مونږ ته به لیټر وشو چې را د کرونا د وځي کم دی دغه شو
د شو قدر دغه اکیډمي شل کال وړاندې جوړه شوی چې په پاکستان کرکټ ټیم ځینو لوبغاړو هم لوبه کړي و دلته د شوقدر نه علاوه چار صدا محمد پیخور او تر د بنو پوری کرکټ لوبډلې هر کال جوړیدونکې سیالیو لرازي او د سیمې ځوانان ورسره لوبي هم کوي او لوبه ترې نه هم زده کوي دلته یوازې د هارد بال یا چې دلته ورته د سرمنې بال ویل شي لوبه کیږي نعمت الله خان هم د دې کرکټ اکیډمۍ نه لوبه زده کړي او بیلابیلو سیمو ته مقابلو له هم تللې
تنگی تتلی چار سدی تتلی مومند تتلی دسی مطلب دیلا پیخور تتلی مطلب دی علاقو کې من گیم کړی دی
نو ست به کسله کا سدی به ډیر خص دی ست به کم سپیشلټی دا ماهر پسکه
ماهر هو ز مطلب بس پین بال او بیٹنگ په دې گراوند کې مطلب خبالین کړی مطلب په یو میچ کې تقریبا 5 وکټې 6 وکټې را مغستی
خیر باندې راغلی چې را په خبرته تلوي او په غځي کې د پاکستان په کرکټ لوبه کې اوس لوبم کې یو غټه بال کړی دی یا فرض کا غټه بال کړی دی
د څه په خبر کې چې موږ یو میچ نو پاغي کې مطلب د سي نوروز منګل نبی مطلب دا یو نن سبا انټرنیشنل پلیران دي افغانستان ټیم سره نو هغه سره موږ د یالینځي کرکټ کلب چې کوم میچ نو هغه سره موږ میچ کړی دی
خدا اوس چې دا کرونا د وجې نه دا ګراوند او کرکټ بند دی نو ته خپل فټنس ته پاره سکے
من خو دلته سي معمولي دغه کو نو دي سره د حکومت بند کړي تقریبا چې اکثر چې ډیر کسان نو تانی والا اکثر راشي موبایل نو دازه بند کړي دي داغه په وجه ایس حکم د سيډي نه راځي بس دوه درې کسان راځي عام او بس د سي بیل بیل ناسي بس د سيډي فټنس نشو کولی
یو ماشوم چې د تیر دریو کړو نه راسي دلته راځي او اوس په شپږم ټولګي کې زده کړې هم کوي وای چې دې او د دې سره دوه نور ماشومان ملګري هم دلته راځي او لوب زده کوي خو د کورونا وایرس له وجې دوی ګڼو ګڼه نشي جوړولې ځکه بیا پولیس راشي او دوی له میدان وباسي
اکیډمۍ ته یو سپین با سپینر والر دی سوفتین هغه بالینګ کوي راته بیچ هغه بالر دی چې بیټنګ وکم بیا هغه فیټ شي هغه ته بالینګ وکم دا انډر دا پورا گیم کوم چې څومره دا غي دا پورا کوم پورا کوم بای
او سکول کې گیم کې بیا
اسکول کې مې کوم
نو ول ته هارد بال نه کړم
ال ته ډبل ټینس بال هم اوس پری دی یو بکه خرابې کې دوانه کې
د یاد کرکټ اکیډمۍ ځوانان د پاکستان په بیلابلو خارونو کې لوبي هم کوي او اولنې زده کړې دلته شوي د اکیډمۍ دغه میدان ټول زیربا پلانوالي لري چې نور صاحب لمزي او نور ملګری په لیز او یا په کرای دی یو ځای وسیدونکو نه نیولې دته پوینه چې دلته بډی رګنو ګونو خو دا کرونا وایرس لوځي دوی دلته پخپل نه خو سیالي جوړوي او نه زدکون کرا غواړي شانواز ترغزه ماشال ریډیو شوقدر
د نوی کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ځ خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرې احتیاط مولو کرونا وایرسا ژغورلش
د نړۍ د نور قومونو په شان د پښتنو هم خپل فولکلوري او تاریخي داستانونه دي چې له مودو راهیسي له یوې سیمې بلې ته او له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوي او ژوندي پاتې شوي دي په دې کې یو داستان د آدم خان درخانی هم دی چې لنن څخه شاوخوا 15 سبا کال وړاندې د ملکنډ سیمې د یوسفزو قبیلو د دود دستور او ارمانونو انځورګري پکې شوې ده آیا دا تش یو خیالي داستان دی او کنه څه تاریخي رښتیا هم لري په دې اړه د شاین بونيري دا ځانګړي پروګرام اورو چې د آدم خان درخانی په نوم د یو فلم د مکالمې نه پیلېږي
محبت تقدر دې نوم دې درخانی د محبت د منکران شي د خدای منکران دي زما ستانه دومره امید نو چې ته هم زما سره بے وفای کې
ما بے وفا مګر آدم خان زه یو پښتنه چې نه او پښتنه چې نه په پړی ترې وا په شانتي چې اوس کته شي ارسلی دې شو په خلوص دې شي زما پلان په خپل خوا
دا د ادم خان او درخانه په فلم کې هغه منظر دی چې درخانه پکې ادم خان ته خبر ورکړي چې د هغه پلار تاوس خان هغه د کلی دیوبل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي. او هم دا دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی، د کمی وروستو چې د دواړو په زړونو کې د مینې د اور لمبې لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انساني جذبو او خوبونو د قربانۍ سبب جوړیږي. دا کیسه د وخت تیریدو سره بدل شوې هم ده او هر چا په خپل رنګ کې کړې ده، خو د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانۍ یو څېړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانۍ پلرګنو د ملکن د مورې د غره په لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله. د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانۍ د تاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو. پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانۍ د اکبر بادشاه په زمانه کې ژوند دی. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانۍ د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه، خو دغه مینه د درخانۍ د ترور د لور بسکې په واده کې څرګنده شوه. د خپل ترور په کور درخانۍ خپل ښایست، پیغلتوب او حیا په ستر کړې وه، خو څه وخت چې د پیر صالح په وینا ادم خان پر رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانۍ نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېده او د مینې اورې لمغړې وکړې. ادم خان د درخانۍ د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانۍ سره کړي لوزونه ادم خان مجبوره کوي چې د واده په شپه درخانۍ له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت وه، نو پایو خان د میرمایي په کور لښکرکشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د ځنو مالی ګټو په بدل کې درخانۍ په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. لدی ورستو د بیلتون یو اوږده موده رامنځته کیږي چې د ادم خان او درخانۍ په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنځ په تربګنې او تاوتریخوالي تمامیږي. ادم خان په مات زړه د وطن پرې خودو ته اړ کیږي، خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیمه مصری بانډا کې د سفر پر مهال ساور کوي. درخانۍ چې خبرېږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د ادم خان په غم کې له فانی جهانه سترګې پټې کړي. دا داستان وخت په وخت سینه په سینه او یا د سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او مجلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړي مینې مینانو ورسره اوښکې توی کړې دي. د ادم خان درخانه کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې ایسوی صدای خبرې په دلته ځینې سیړنکارو دا خیال لري چې دا د ادم درخانه دا کیسه چې دا ډېر لرغونې ده. خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به یې تړل. هغوی ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېدو. په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حوالې راغلي دي، چاپ شوي دي. یو خو سینه په سینه رارسېدلې، یو زمونږ ته په لیکلي شکل کې، د نثر په شکل کې، د شعر په شکل کې مونږ ته رارسېدلې. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یولسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی، شاعر و. هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلې وه، په شعرونو کې مونږ ته راوړې ده. او دغه کیسه چې بیا مونږ ته د هنري جاج راوړتي د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلې په پښتو کې، د هغې په مقدمه کې هم دغه کړې ده. بیا وروسته فخرالدین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه هم مونږ ته په پښتو نثر کې د هغه د لیک په لار رسېدلې ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې و داستان سره په یوه توې، ځکه چې هغه کیسې ډېرې لیکلې دي، صدر خان خټک، هغه هم په ډېر زبردست انداز کې ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی ده، نو هغه هم مونږ ته رسېدلې ده. بل یو لیکوال دی، شاعر دی، اکبر شاه پېښوري، هم دا کیسه هغوی هم منظومه لیکلې ده، مونږ ته را رسېدلې ده. یو بل زمونږ یو دغه مستشرک و، جیمس فیلډ بلومارټ، دا په فرس کې دا دغه کیسه شامل ده. هغه ته ځینې حواله راوړې دي. دا دغه کتابو په 1303 کې په ډیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي او د 400 دا کیسه په یو ډیر زبردست کولی سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1302 کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی و. بیا یو بل شاعر برهان نمیو، هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستیټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب او تاسو ته معلومه ده د پښتو پښتونخوا د شعر هار او بهار، هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال سید ابو علی شاه د پښتو یو اوږده مصنوعي لیکلې ده په اوږد بهار کې، دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلې. زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ الفنستن نوم یو، هغه یو کتاب دی دری کاونټ اپ کابل، د دې کیسې پاک لا چې دا څومره مشهوره ده او یاد په پښتنو کې څومره خوخیږي، په دې حواله هغه په دری کاونټ اپ کابل کې خبره کړې ده الفنستن.
ادم خان او درخانه په اصل کې سوق وو په دې داستان کې رښتیا څومره دي. په دې اړه خاغلی حبیبي د کابل کلنې د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولی او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشر زوی ګڼي، خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دي ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیښې هم په بازدره کې واقع شوی دي، خو دغه کیسه د کوړی سره نږدې د کابل د سیند په غاړه په مصری بانډه کې پای ته رسېدلې ده او دغه عاشقان و ادرا اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پېښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وایي چې دا داستان وړومبه د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلی وو.
د دې داستان چې د نو صدر خان خټک لیکوال دی، د خوشحال بابا زوی دی، چې هغه مصنوعي ادم درخانه لیکلی ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کوم دی، دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کوم وه، د صدر خان خټک مور، دا یوسف زی وه، د حمزه خان بایزي خور وه. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مصنوعي کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوی نه واورېدله، میرو د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کې دی شي چې دا د دغه میروزوی او دغه قصه د مخې چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړه. خوشحال بابا ورته وویل چې دا ته ولیکا، ته چونکه د یوسفزو خوره یې، نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اوړمبنۍ ښکاري، ځکه دغې نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو دغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې، ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی، او بله دا ده چې د دغه د میرو د زوینه اورېدلی دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې وي، هغه به وي، خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلي وي او د هغه وخت د دود دستور غم خاده خو او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسی او جمالیاتي قدرونو سرګندونه تر کیږي. نوموړی زیاتوي چې داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو، کیسمارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره لزانه سیوځې کړي وي، بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دے بابل استوری یا فوک راخلی، کتا سو دے یونان راخلی، کتا سو دے ہند راخلی، کتا سو دے مصر راخلی، کتا سو دے چین راخلی، دے ٹولو کی بنیادی توګه باندې دے پیخو د واقعیت سوال نه راولاړي گی. په بنیادی توګه دغه استوری یا دغه فوکلور دا د یو قام یا د یو ټولنې چې په یو خاص جغرافیه کې سره ژوند کوي، د هغې ټولنیزې غوښتنې رابرسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علت او د معلول یا د بعضې کائناتي واقعاتو یا بعضې کائناتي مظاهرو د بشپړ کولو یا د هغې د پیژندلو بعضې علمي آلې له وجود ته نه وي راغلی، نو انساني ټولنه کې چې کومه ټولنیزه اروا وه یا ټولنیز نفسیاتو، د دې اظهار به په ټولنیزه توګه کېده. او دغه ټولنیزه توګه به داسې وه چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې، زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم، ویل کېدل بم او جوړېدل بم، او دغه شان به د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده، نو چې کله به دغه نوي نسل څه نورې غوښتنې وي، نو هغه په دې داستان کې یا په دې امیج کې یا په دې فوک کې یا په دې استوره کې سره ګډې هم شوي. نو ځکه زه دا خبره کومه، او دا معلومه خبره ده په دې ډېر شي خلکو کار کړی دی چې دغه استوري دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته ښیي چې په بیلابیل وختونو کې د ارزښتونه سو. نو د دې لپاره د تاریخي استناد ضرورت نشته، او دې باندې دا سوال هم نه راولاړیږي چې د واقعاتو یا د دې پیښو واقعیت څه دی، دا سوال دلته بې ځایه ښکاري.
په بریتانیا کې میش د ملکن د سیمې یو اوسیدونکی او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسه یې له وړوکوالي له خپلو مشرانو په کور او حجره کې اورېدلې ده، او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانه په کردارونو کې د مینې، ننګ او قربانۍ زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکن نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینه او عقیدت اورېدل کېږي، او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلی شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومه هم پټي، او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه چې هغه فرض کا په د جاګیرداري په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه هغه له خلک اهمیت ورکي. په جاګیرداري کې دا بندیز ډیر زیات وو، د خزه او د سړی په ملاقات ډیر زیات پابندی وو، نور خو سافت زه نه، خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوی دی، نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوی دی. ادم خان هم رباب غږو، او هغه رباب چې هغه دغه نرمه ایسه د ژوند هغه درخانه زړه وګټو او هغه د هغې هغه تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوي سماج هم د قبایلي سماج نه دا زمونږ د ټولنې چې وه دا وتې وه جاګیردارۍ طرف ته هم وتې وه. نو په هغې کې بیا دغه پابندۍ او دغه بندیزونه ډېر زیات دي. نو په هغه بندیزونو کې دی خپل لار ایستې ده. د ادم خان درخانه یا هره کیسه څه نه څه کیسه یي خو هغه بیا هغې کې چې بیا هغه لټرري اگزیجریشن چې کم شي ته وي نو دغسې هغه بیا هغه مبالغه راشي او هغه په مخ کې لاړه شي نو هغې کې بیا نورې نورې داسې کیسې چې هغه بعضې وخت کې د ټولنې یا د هغه دغه سره متعلقه خاندانونه چې دي هغه هغه نشي برداشت کولی خو بیا هم دا یو کیسه یي او دا را روانه یي او دا کیسه خلکو ته د هغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چې دي د هغې کیسې کوي.
اوس پوښتنه دا ده چې کچرې دا کیسه سریښتیا لري نو باید چې سیادګارونه یا نښې نښانې خو یې موجودې وي. په دغه اړه د ملکنډ د پلی کلي اوسېدونکي او څېړنکار ډاکټر محمد طارق وایي چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړوي او شاعران پکې مشاعرې کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو. نوموړي وایي داسې سیادګارونه یا قبرونه خو نشته، البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم دغه ځای ته راټولېږي.
د ادم خان درخانه ګټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پلی یونین کونسل کې کوم چې د پخوانی ملکنډ جنسه او د اوسنۍ ملکنډ ضلع یو یونین کونسل دی. زه چې د کله نه پیدا شوم نو د ماشوموالي نه موږ دا قصه اورو چې دلته دا شته دی. اگر چې د دې زیات تفصیلات نه ویل کېږي، زما په خپله کوشش هم کړی دی چې آیا که دلته کې تر ته څه داسې ځایونه چې څوک وي دا د هغوی قبرونه دي یا د هغوی څه یادګار دي، نو نشته دی. نه دغلته کې څه قبر شته یا داسې څه نښې نښانې نشته دی. بس دا یو فوک سټوري ده چې هغه د خلکو ته یاده ده. دا کم ځای کې چې دا ګډ پروت دی په پښتو کې روت ویل کېږي. یو روت دلته چې دلته یو آبشار و یا یو چړ دی او دا د دې کلي د اوبو واحد دغه سورس دی، ځکه دا غریز علاقه ده. نو دلته کې بس د دغه روت ته به خلک تلل، همدا ګودرو همدا چې دی نیرو همدا چې دی سینو د دې ځای نه به خلکو چې هر قسمه د اوبو دغه کونو ټول کلی به دلته راتلو. دا یو پوینټ و. نو هغه درخانه به هم په دې کلي کې وه، دلته به تله راتله. نو ویل کېږي چې ادم خان هغه یا د چانه اورېدلی و، خوښه شوې وه. د کلی د خان د لور تذکره هم په حجره جماعت کې سره د ادب او دغه خو بهرل کېږي. نو ویل کېږي چې هغه بدل ته کې چونکې دا ځای داسې و، عموما زموږ په کلي کې اوس هم چې خلک رباب وایي نو یا چاته د غر لمنې ته ځي او یا د سیند غاړې له ځي. نو د بازدره کې هم دغه ځای و چې دا یو د عوامو دپاره د سوشل ګیدرنګ سپاٹ هم و، او چونکې اوبه بنیادی ضرورت دی نو چې څوک به دې په کار و دغلته بلاړې نو به ته خامخا ملاوېدو. ادم خان به دغلته دې ګډ ته ختلی و او رباب به وهو دا نږدې دی ورته راکلی دی ګډ ته اورېدې کېږي. نو هغه چېرته درخانه چې دلته راغلی وه، خو چونکې هغه د خان لور وه دومره دغه جورت چا نه شو کولی چې نږدې ورشي سلام کلام دی ورسره وکړي او دی نږدې دی ورته څه غږ وکړي. نو ادم خان د هغې د لیدو په تکل کې به دې پسې شاته شاته تلو، هغه چې دی د رود طرف ته خطا او دې تلو. نو په منځ کې دا غټ غټ راغی، د دې نه مخکې غر ته ختل ګران دي. ما پرون په خپله بیا کوشش وکړو خو په سپلو کې خو بیخي نه شوم خطې. ویل کېږي دا چې هغه په زړه کې یو خواهش راغی چې څه داسې سبب وشوي چې ما دا درخانه ولیدې چې دا د نږدې نه وینم د دې دا ښایست زه وینم. نو ویل چې دا غټ په منځ باندې دوه شو او د دې نه پورې غاړه هغه چې دی نو درخانه ولیده. نو زه پرون په خپله په غزې کې ودرېدم، ما غزې دوباره چک کوم، ملګرو ته مې راشه، ما سره دوه ملګري تللي. هغه غزې کې هغه اوبه دي کومې ته چې به درخانه راغلي او دلته به ادم خان ولاړو. نو بس تر دې حده پورې دا قصه عوامو ته پته ده.
خو څېړنکار ډاکټر شیرزمان سیماب وایي چې د ادم خان درخانه قبرونه په مصري بانډه کې دي، خو کله چې د 2015 کال نه وروسته په دې سیمه کې بېقراري ډېره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو، نو شرخوخو دغه قبرونه هم وران کړل. نوموړی زیاتوي چې په دغه اړه نورو څېړنو او کار ته اړتیا ده، ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په ادیره کې په ګوته کوي.
مصري بانډ یو کلی دی، په هغې کې د دوی د قبرونو ذکر کېږي او هلته کې بلکې قبرونه جوړ شوي هم وو. په هغې باندې چې دی نو باقاعده څه کتبې هم لګېدلې وې، خپه قبرونه و د ادم خان درخانه. بیا هغه د طالبانو دور چې کوم و هغې کې دا سړیر داسې مزارونه وران شو سوو شو نو دغه قبرونه هم پکې وران شو. په اخبار کې باقاعده د هغې د ورانو قبرونو تصویر راغلی چې دغه هم چې دی نو وران کړی شوي دي. نو د هغې نه وروسته بیا پته نه لګي چا بیا چا جوړ کړي دي او که نه دي، خو په مصري بانډه کې دغه قبرونه چې دی نو شته دی.
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې لکبل د پښتنو شاعرانو په خپل رنگ کې د دواړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانې وړاندې کړې دي، او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې ده چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني، او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي.